شي. دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویاندې یعنی ساجمل نیکی چلی او سلامونه ومني. د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری ملګری ده. د ځانمر ګوبریدونو په اړه د پاکستانی عالمانو د یوې بلې فتوی تر څنګ یو شمیر نور کورني سیمه ایز او نړیوال راپورونه د دې روانې خبرونې برخه دي. د خبرونې وروستۍ نیمه کې به بشیر ګواخ سره د سولې په لور رو. خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په لاهور کې مذهبي عالمان وایي چې ځانمرګي بریدونه د اسلام پر ضد دي. د افغانستان ولسمشر د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې شمالي کوریا د اټمي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بېګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې وویل چې طالبان داعش بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارجې دي. په دغه موقع د تنظیم اتحاد امت مشر محمد ضیاء الحق نقشبندي وینا وه.
خود کش حملے کرنے والے
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی. فرقیزو وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزم کا فساد پیدا کوی او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف پا بنیاد ہچ چاہتا د قتل اجازت نہ ورکوی.
د یادې غونډې په پای کې دینی عالمانو په یوه شریکه فتوا کې وویل چې ځانمرګي برید کوونکي یا د ځانمرګو بریدونو لپاره د خلکو روزونکي دوزخیان دي. تر اوسه وسلوالو ډلو له لاوره د خپرې شوې دغې فتوا په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له ننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو ته نن وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په بشین کې تختول شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشي کړل شوی. هغه وایي
زمر ټوکن اڑتال چې دی وخت د سار سره یو لس بجو پر سبا به نو بجو سره دو لس بجو پر نو بیا به مژ بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په هغه کې باندې بغاری کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي جو خوخته نه خواسته دی نو سپی دا نو مژ دا غواړو چې مژ پرایویټ هسپتالونو هم بند کو سرکاري هم بند کو یو ایمرجنسی خلاصي او مژ دا غواړو چې مژ دا مین شاعرات بند کو پر دا ورته کښینو درنا ورکو چې کم وخت پر دې پیدا کیږي.
بلخوا د پښین ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته یوازې دومره وویل چې د ډاکټر د بازیابۍ لپاره د دوی د هڅو او نورو معلوماتو په اړه تفصیل په دې موقعه نشي شریکولی. په خیبر پښتونخوا کې ویلي سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه ته کسان وژلي دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې ویلي سیمو کې له پرونه راهیسې پیل شوي د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه ته کسان وژلي. همدارنګه ولسي خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. بلخوا د چترال ډپټي کمشنر نن مشال ریډیو ته ویلي پرون په یو کور د تندر پرېوتو په پیښه کې 15 کسان وژل شول. هلته په کرم ایجنسۍ کې هم پرون د قادر خان په نوم د یو ځایي تن کور راغورځېدلی چې پکې درې کسان مړه شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلې دي او دا د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي وو. ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې ویلي د ملکي وګړو په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه ښایي چې ترهګر د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک له کارولو ډډه ونه کړي. د روزګان چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 1200 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والي ویان دوست محمد نایا پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. سعودي عرب پرون یو پاکستانی تن ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور د مرګ سزا ورکړې ده. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د پانسې د ورکړل شوو سزاګانو شمیره 4 ته ورسېده. له یاد وزارت په یو خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افتخار احمد محمد عنایت رستو لاغې تورن ګرځول شوی وو چې له هیروینو یوه ډکه پوکڼۍ یې په خېټه کې ځای پر ځای کړې وي او غوښتل یې په دې توګه سعودي عرب ته دغه نشه یي مواد وړي. دغه تن ته په جده کې پانسې ورکړل شوه. د بخښنې نړیوال نړیوال سازمان په 2014 کال کې سعودي عرب د اغو دریو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی وو چې د پانسی سزاګانې پکې تر ټولو زیاتې ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلو د لری کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. جان کیری نن په سول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یونګ بیونګ سې سره ګډ خبري کانفرنس کې ویل تر دې مهاله شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې خپل بلاستیک توغندي په کامیابۍ سره ازمویلې، اټومي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي، د هیواد ژمنو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. جان کیری وایي شمالي کوریا د خپلو خلکو د اساسي ازادیو او د بشري حقونو د پوره کولو خیال نه ساتي. اور استه خبردار چې د عراق چارواکي وایي چې د رمادي خار د کنټرول بیرته غستو لپاره شیعه ملیشه هم له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. رمادي د سنیانو د سبي انبار مرکز دی چې پر د تیرونه په پای کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ولکا ټینګه کړې ده. د انبار د صوبای شورا مشر سبا کرهوت ویلي دي چې د حکومت تر کنټرول لاندې ډلې حشد الشابی شیعه جنګیالي د مې په 18 وخته له رمادي سره نږدې په روزي اډې ته رسیدلي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په انبار کې حکومت پلوه سنی قبایلي مشرانو امریکا پر رمادي کې د شیعه ملیشه پر ځای کولو لپاره زړه ناسړه وخوده. انبار سنی مشرانو نن ویلي دي چې د موجوده وضع نه داسې ښکاري چې حکومت د حشد الشابی بغیر سنی شي کولی. د خبرونو پای
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 103 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ، یو یورو په 112 روپۍ او په 112.25 روپۍ، یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.90 روپۍ او په 28.45 روپۍ، او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 82 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به پېښور کې باران وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 40 او په کوټه کې 20 او 43 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرو درته زمونږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنسو به درته زمونږ همکار رابیا اکرم خان وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په لاهور کې د پاکستانی عالمانو اتحادیه وایي چې څوک د ځانمرګو بریدونو له لارې بې ګناه انسانان وژني نو دوزخ به ځای وي.
خودکش حمله کرنے والے اور کروانے والے جہنمی ہیں.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو د تختونې لړۍ دوام لري. یو بل ډاکټر غفار تختول شوی دی.
خدای سي درو صفې د ایگزیکټ غنډه معلومه سره چې دی چیرې دی چا وړوي او ولې وړوي. ډېر غریب زړای دی نو کله د پیسو د پاره وړوي دی مردا وایي چې بده باندې بدی غنو سي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د بلدیاتي ادارو لپاره پر راتلونکي مالی بجټ کې 15% برخه ساتلې ده.
بالکل جی مجھے آلریڈی خپل دا کمنگ بجٹ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی. دوی ته
د سولې په لور ونی د خبرونه به وروسته نیمه کې واوري. د مشال تر څنګ وسایي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلې او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. لاهور کې د تنظیم اتحاد امت د سورې لاندې د دینی عالمانو یو غونډه وشوه. د غونډې نه وروسته په یو اعلامیه کې ویل شوی چې په اسلام کې ځانمرګي بریدونه حرام دي او څوک چې داسې کوي د اسلام پر ضد کار کوي. کانفرنس کې په اقلیتونو بریدونه او د مسلکي اختلاف په بنیاد د تشدد غندنه هم وشوه. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې راپور کې اورو. د اتوار پورز ماسخوتن لاور کې د تنظیم اتحاد امت د سوري لاندې د علماو یو غونډه وشوه چې پکې د مفتی راغب نعیمی، جسټس ریټایر میا نذیر احمد، صاحبزاده رضا مصطفی او مفتی حسیب قادری په ګډون یو شمیر عالمانو او مفتیانو ګډون وکړو. دې دوران ویلی شو چې د کم یو اسلامي ریاست په ضد وسله راغستل حرام دي او د طالبانو، داعش او الشباب په رنګ نور جهادي تنظیمونو فلسفه بیلارې کوونکې او غیر اسلامي ده. د غونډې په اخره کې یو اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې ویل شوی دی د بیګنا خلکو وجل لویه ګناه ده او دارنګ هیڅ چاته اجازت نشته چې غیر مسلمه خلک وجنی یا د دوی په عبادت ځایونو حمله وکړي. د تنظیم د چیرمین محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا،
خود کش حملے کرنے والے اور کروانے والے جہنمی ہیں.
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی، فرقیز وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزمک فساد پیدا کوی او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف پر بنیاد ہی چاہتا د قتل اجازت نہ ور کوی،
کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
مشال ریڈیو چکلا د زانوجون کے حملو او بے گناہ خلقو د وجن پاڑا د مفتی کمال الدین نہ تپوسو کو ندوی چ اسلام کے د یو بے گناہ وجل د ټول انسانیت د مرگ برابر دی.
بے گناہ سڑی دے وجلو کو اس اجازت نیچے اسلام کے نہ یو عام سڑے فرض کا بس کے دے، اڈک کے دے، اٹھل کے دے، بازار کے دے، داغی دمر پتو صورت میں اجازت نشتی. اب تاکی کہ جو سڑے دے کہ اغل سڑی دشمن دے خود جاہا مسلمانان سر پناہ والی نہ دا خود دشمن بنم تا دسے ہم نے نشکو لے کہ داغی پزد کے آغا معصوم سڑے راشی.
دا کانفرنس پا آخرہ کے شمالی وزیرستان کے روان پوزی اپریشن ضرب عزب حمایت اکلیشو اور راتلون کی جمعہ دا امن او محبت دورس پہیس منزل و فیصل و شوا دا کم دا پار بچے د جمعه د مانځنه پس ټول ملک کې جلوسونه وستي کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2113، 15315، 15315 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو ته غوږی که تاسو غواړئ د سیمې، نړۍ او د کورنۍ خبرونو نه ځان خبر کړئ، موږ سره په فیسبوک او ټویټر هم ملګري شئ. مشال ریډیو ته غوږی په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د دوی د تختونې لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په خبره په پښین ضلعه کې څو ورځې مخکې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختونکو په لاس کې دی او د دوی له پرله پسې هڅو او احتجاج سربیره هم هغه تر اوسه لا بازیابه شوی نه دی. د پښین د ضلعې د ډاکټرانو اتحادیې مشر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به له نن خپل احتجاج پر مخ غځوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې راپورټ کې اورو.
پپشین کې د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای ضلع پښین صدر ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له پښینه څو ورځې مخکې تیښتول سوی ډاکټر لا هم د تیښتونکو په لاس کې دی.
ډاکټر غفار یو ډی ایچ او بارا حجیزي ورته وایي هغه ته د ډیوټي وه او دا ورځ د خپله ډیوټي وه کور ته روان و په هغه علاقه کې کلک ورته وایي د دې کلکه سره خلک یو ګاډۍ په پسې و هغه دی ونیو دی په خپله ګاډۍ کې کښېنوي او ښځه په ګاډۍ کې بل یو کښېناستې دی روان کړي.
ډاکټر عبدالله ناشناس زیاته کړه
خدای سي در اوسه پورې داسې اگزیکټ هغه نه ده معلومه سوی چې دی چیرې دی، چا وړی دی او ولې وړی دی. ډېر غریب زړی دی نو که د پیسو دپاره وړی دی موږ دا وایو چې په دې باندې به دی دغه نه اوسي. د ده په خپله تنخواه ګزاره وه نور داسې د دې نه بینک بیلنس ته نه داسې باغونه ستا نه مځکې ستا.
په دغه اړه چې کله مشال راډیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولی نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هڅې روانې دي خو تفصیلي معلومات پر دغه موقع نسي ورکولای.
ریکور شو بیا چې دي کوم کوم کارونه مشکلی و اگر بیا مخامخ راتلی شي اوس فائدہ نه کوي.
بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامی پر هلو ځلو باور سرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج جمهوری حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن اړتال چې دی مخ د سار سره د یولس بجو پرو سبا به د نو بجو سره د دولس بجو پرې نو بیا به موږ بل سبا یو ریلی بیا را باسو جلوس بیا را باسو په هغه کې منارې بغاری کوو او په اخر کې زموږ دا خیال دی چې حتی ورسېږو که خدای نخواسته دی نو څه پیدا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کړو، سرکاري هم بند کړو، یو ایمرجنسي خلاصوي او موږ دا غواړو چې موږ دا مین شاعره بنده کړو، پر دا ورته کښېنو، درنا ورکړو، د څه کم وخت پر دی پیدا کېږي.
یاد دوی له تیرې څه مودې راهیسې بلوچستان کې د ډاکټرانو د تېښتونې لړۍ بیا شروع سوې ده. که څه هم د ډاکټرانو د اتحادیې د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تېښتول کېږي، خو د چارواکو له وینا سره سم د پشین د ډاکټر عبدالغفار د تېښتونې علت او مقاصد لا هم نه دي معلوم سوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. شپږ کاله وړاندې د سبحان خوړ سرکاري پرایمري او های سکول د وسلوالو طالبانو لخوا په بارودي موادو الودول شوی و چې تر دې دمه یې ودانۍ هم هغه شان ړنګه پرته ده. د سکول ماشومانو او استادانو غوښتنه کړې ده چې د سکول په ودانۍ دې لاس پورې کړل شي. شانواز ترګرای په نور تفصیل راکړي.
په سرکاري های سکول سبحان خوړ کې شپږ کالونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډک ګاډۍ په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال اوران شوی او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي و. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې او ټرنکوچ کې دلته راوسې هغې هغه درس دا خراب کړو نجیب سلو پنځه
په دې سکول کې نه یوازې ودانۍ بلکې نور سہولتونه هم ډېر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو. دا ډېر وخت یو شو چې د ماکې ور کې وشو دا ډېر زیات خراب شو. دا چوند درزونه مرزونه ور کې راغلل بس ولې نه یریو خو بس الله په دغه ناست یو توقع مو مجبوری بس دې ته ناست یو دېکې.
نو دغه ماشومان له حکومت نه څه غوښتنه کوي؟
عبدالحلیم او دا دیوالونه هم ډېر لنډ دي خراب دي نسې چې څوک راواوړي. ابخن ورځ کې پېښور کې دماکې شوي سکولونه باندې ورغندې چې په موږ راشي حکومت نه موږ دا ویر غواړو چې موږ د چاکونه د سکول هم راته روغ کړي.
او د سکول یو استاد وایي چې هغوی هم هر رقم د ودانۍ کار یا بیا ضرورت پوره کول له خپلو تنخواګانو نه کوي.
زه خو چې دلته د سبحان خوړ سکول کې پرایمري حصه کې چې دی نو په ټیالو کې ټیچر باندې یم او نوم مې واصف الله دی. موږ دې بار بار درخواستونه مو کړل دغه مو کوو چې کله یوسف ته دغه وکړه هغه وخت چې کوم ناغوی چې کله داسې باد و باران یا توپان وي سکول چوټي کوي. د دې د وجې نه زموږ د سکول تعمیر ډېر زیات خراب دی. ماشومانو ته واقعي چې سخت تکلیف دی. نه موږ له څوک چاک راکوي نه راله ټاټ راکوي نه کورسۍ راکوي. یاره دې کې تقریبا 475 خوشا ماشومان موږ سره داخلي دي.
د سکول د شوقدر په تحصیل کې آباد دی. ولې د سکول انتظام د محمود ایجنسۍ سره دی نو ځکه نه خود چارسدي او نه د محمود ایجنسۍ تعلیمي چارواکي دې اړخ ته پام کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه باندې هلې ځلې روانې دي او یو جوش و خروش سره خلک په دغو ټاکنو کې برخه اخلي. په دې اړه باندې زموږ همکارې فرخند اسد یو راپور برابر کړی چې په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي، خو پوښتنه داده چې دا چې په دې بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي په کوم ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او دوی سره به څه اختیارات وي. د دې پوښتنې د ځواب لپاره د فرخند اسد دا رپورټ
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې دوی ته سناسه د 1,00,000 خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتي انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتي نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي، د 400 نه ضلع کونسل ترتا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وای دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواری لپاره کار کوي او هم د غی ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی. دا غی کی زمونږ د کلی چې کم مسائل دي ناغه پکې ما منشن کړی. یو خو جی زمونږ دا چې مونږ ټون ایریا کې اوسېږو کنه او ټون ایریا کې اوسېږو زمونږ د بیلې غیر لویه مسله ده. دلته زکات زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډېر زیات دي، بوډاګان، مشران، زنانا. تیرا زه دا کمیټه فعال کوم ان شاء الله چې منتخب شوم او اڅه تا خپل حق خپل تحلیل باندې ملو شي. کومه مین مسله چې کومه ده نو زه دا وایم تیرا زه ان شاء الله منتخب شوم نو زه به یو جرګه سیستم جوړوم او په علاقه کې به د دغه جرګي سیستم چې کوم دی دا کار به چې هغه به د خلکو رکوټ رکوټ کمیټه به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډېر خیال ساتي. زه به جوړوم د بوکشاپ چې هغه کې ماشومانو ته په کم قیمت باندې او غریبانو خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاویږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 نه تر 10 پورې جنرل سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرل سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد دا انتخابات ترسره کیږي.
کمیټه دا کارونه مارونه دي او دلته کې دا نور د لارو کوڅو دا او غریب مسلې او بل ذاتي طور باندې یو سړي سره مطلب دا دی چې خپل دا حقیقت الیکشن زیات ترجیح رقم خواده او په دې بنیاد باندې دا سړی په عموما سره په غم کې ولاړو درې ځل ما سره په خاده کې ودرېږي زما تپوس ته راځي
دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا څومره فنډ ورکول کیږي او په را روان بجټ کې د دوی لپاره څومره پیسې مختص شوي دي په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي.
بالکل جی، موږ آلریډي خپل کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی دوی ته، کم دوی ته ملاوي دي.
انتخابات په غیر سیاسی بنیادونو ترسره کیږي او کامیاب شوی کسان به بیا د خپل فنډ مطابق د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دغه بوټونه بعد د مئی په 13 د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د دبل انتخاباتو شیډول اعلانېدو او امیدوارانو ته انتخاباتي نښې ملاوېدو سمدستي وروستو د پوسټرو، بینرو او بیجونو وغیره چاپ کولو عمل ډیر په تیزی روان دی او د پیښور په جنگي مالکه کې ټول د چاپ کار کوونکي دکانداران وایي د وخت د کمی او د ډېرې بیړي یا رش له وجې زیاتره امیدواران خپل کارونه پنجاب ته وړي او هلته خپلې بینرې او پوسټرې چاپ کوي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
پیښور جنگی مالیه کې چاپ کارکونکو کاروباریان وایي چې انتخاباتو شیډول اعلانېدو سره د ټولې صوبې د بلدیاتو انتخاباتو امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه جوړولو لپاره د پیښور جنگی مالیه مخه کوي. پیښور جنگی مالیه کې د پرنټینګ پریس کارکونکو غنی وایي:
شکر الحمدلله، الیکشن روان دی، خګر هم دی، کوشش کوو چې برابري خو نه برابرېږي. لاهور ته پکې خلک لاړه، اسلام آباد ته پکې لاړه او کار ډېر دی. موږ مزدوران هم زیات نیولې دي، شپه ورځې چلو، 24 ګنټې چلو، کار بیا هم نه کور کېږي. ولې چې کنډیډیټ زیات ولاړ دی.
په جنگی مله کې یو بل کارکوونکی غلام مرتضی وایي چې یو خوا د کار بوج په دوی سیوا دی، نو بل خوا زیاتره زورور کینډیډیټان یا امیدواران داسي چې هغوی خپل کار د ټولو وړاندې او زور غواړي.
جګړه خوځي داسي وی چې بعض اوقات موږ له دغه دمکیانې مراکې چې موږ راځو تاسو دا مکمل سیټ اپ پوچا ته وړو یې درنه لکه دی هدا پورې بعض اوقات مسلې راشي لکه زما دا سواز تاسو کوم محسوسوي لګي نو بيږي خراب دی. هغه دا مسله چې زموږ پیسو باندې زیات وخت ضایع کیږي لګیا دی او خلک موږ کار ته نه پرېږدي.
یو بل دکاندار صلاح الدین وایي چې د یو پځای د چاپ لپاره درې ماشینان او زیات مزدوران هم لګولې دي، خو له د وخت کمی له وجې دوی خپل کار په وخت سرته نشي رسولي.
ګومان ډېر کم ټیم ورکړې دي، هر سړی چې کم دی په منډه دي. بل خبره دا دی چې کارونه نه کور کیږي، هر سړی چې کم دی بس منډه تر څوک پنجاب ته لاړ، څوک لاهور ته لاړ، کار کنټرول کیږي نه. دا چې کم دی خامخا دی خپل د پاره د مزدوري په کار وځي، دا یو میاشت دوی پیښ ور دینه پس خدا ټول پاره غنه سي. دا کارونه ولې بار لاړه؟ کم از کم حکومت له خدا نه پکا
د پامول دا چې الیکشن کمیشن لخوا په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات د روانې میاشتې په 13 نیټه اعلان کړی دی چې ورسره په ټولو صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د امیدوارانو هلې ځلې او ځای په ځای غونډې هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د هافینګټن پوسټ په یو لیکنه کې راغلي چې د نوي کل فکر د تشدد لوري تاړولو کې زیاتره د بیانونو یا قصونه کار اخیستل کیږي، خو یا د مثبتو قصو په نتیجه کې د ځوان کل سوچ مثبت اړخ ته ګرځول هم امکان لري. او که څنګه، زموږ همکار منور شادر ته د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کړي.
هفینګټن پوسټ د امنا خاور لیکل شوی ولیکنه خبره کړې چې وای پاکستان کې د ولس د سوچ مثبت ساتلو لپاره ملی بیانیه د بحران سره مخ ده. یعنی خلکو ته په عامه توګه د بیان په ذریعه داسې تاثر ورکول کېږي چې پکې ویره، غوسه او ناامیدي په نظر راځي او روښانه مستقبل ورته ډیر کم خوول کېږي. د بده مرغه په دې کې زیاتره کردار د قامی میډیا دی. لیکواله وایي که میډیا خپل کردار ته توجه ورکړي نو همدغه بیانیه مثبت لور ته اړولی شي. یعنی منفی موضوعاتو ته کم وخت او مثبتو ته ډیر وخت ورکول به دا ممکن کړي چې د ولس ناامیدي په امیدونو کې بدله کړي. دا راز ولس په دې پوهه کړي چې په نړۍ کې څه ډول قامونه د منفي سوچ نه وتلي او د مثبتو هلو ځلو په ذریعه د پرمختګ په لاره روان شوي دي. امنا خاور یو وړوکی مثال ورکوي چې انسان په قدرتي ډول ښکلا خوښوي او هر تن غواړي چې خلک یې خوښ کړي. دغه وجه ده چې هر کس د خپل شخصیت په اړه ډیر حساس وي. خو د صابون جوړولو یوې کمپنۍ دغه حساسیت د ختمولو هڅه کړې او دا کمپاین یې شروع کړی چې خلک د ښکلا په معنا پوه کړي. د دې کمپاین ډیرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلي دي. دا ثابتوي چې یوه کمپنۍ د خپل معمولي بجټ سره د یوې وړې خبرې لپاره کمپاین چلول غواړي نو هغه دومره موثره وي. که یو حکومت د خپل ولس د سوچ بدلولو لپاره دا ډول کوشش وکړي نو د هغې اثرات به لا نور ډیر زیات وي. لیکواله وایي چې د سوچ بدلولو لپاره موسیقي او کلتور ډیر ګټور کردار ترسره کولی شي. لکه چې د 1980 په لسیزه کې د انساني حقونو لپاره په امریکا کې یوه سندره مشهوره شوې وه او هغې ټول خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو په لړ کې مثبت جدوجهد لپاره راپاسولي وو، ځکه چې په دغه سندره کې خلکو ته امید ورکړل شوی و. په پاکستان کې ځینې وخت منفي هلې ځلې ولس ته د ډیر ښه کار په توګه وړاندې کول کېږي چې په نتیجه کې یې په خلکو کې منفي سوچ وده کوي. امنا خاور وایي چې په پاکستان کې دا مهال درې غټې مسلې دي، یعنی بدامنی، د توانایي بحران او بډې رشوتونه. اوس دا حقیقي مسلې دي او د دې نه سترګې پټول ممکن نه دي. خو دې لړ کې دا ممکنه ده چې ولس ته د دې مسلو له وجې د مایوسۍ برعکس د دې د ختمولو لپاره د امید لاره وښودل شي او دا راز د ټول قام په رابیدارولو دا مسلې حل کېدلی شي. خو د دې لپاره د حکومت تر څنګه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا دا ذمواري جوړیږي چې ولس ته د امید لار وښایي او خپلو بیانونو کې دوی مثبتو هلو ځلو ته وهڅوي.
ورځونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو، د ځان کول د دغه امیدونو په دې موضوع کې پاتې کیږو او تاسو په هم یو بل راپور ته راګرځو. اف پی خبري ایجنس لیکي چې یو وخت وو چې د سکواش په لوبه د پاکستاني لوبغاړو اجاره داري وه، خو د تیرو 13 کالونو پاکستان په دغه لوبه کې خپل حیثیت بایللی دی. خو اوس پخوانی نړیوال چمپیون جهانگیر خان وایي چې دا لوبه به بیا په پاکستان کې راجوندی کوي. د دغې مقالې مهم ټکی د یوې وړې دمې نه پس. ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د دغه هیواد د روایتي لوبې سکواش د بیا راجوندي کولو موضوع راغستې ده. ولیکي چې تر ډیرو کلونو پورې د دغه لوبې نامتو لوبغاړي جهانگیر خان ویلي دي چې په پاکستان کې به د سکواش لوبه یو واري بیا د پرمختګ په لور وړي. د ایجنس په خبره یو وخت داسې هم و چې تر ډیرو کلونو پورې د سکواش په لوبه د پاکستاني لوبغاړو اجاره داري وه، خو اوس دا حال دی چې د 1990 کال نه راهیسې د پاکستان یو لوبغاړي هم د برټش اوپن سیالۍ نه دي ګټلي او د نړۍ په ړومبو لسو لوبغاړو کې د تیرو 13 کالونو یو پاکستاني لوبغاړی هم نشته. او دا مهال د برټش اوپن سیالو لپاره یو پاکستاني لوبغاړی هم د دې جوګه نه دی چې برخه پکې واخلي. د ایجنس په خبره یو وخت داسې و چې په نړۍ کې د سکواش د لوبې هر جام پاکستاني لوبغاړو ګټلی و او د نړۍ په ړومبو لسو لوبغاړو کې به ړومبې درې لوبغاړي پاکستانیان و. خو د برتانیې په هل ښار کې د برټش اوپن د فاینل لوبو پر مهال جهانگیر خان ایجنس ته ویلي دي چې اوس به دغه صورتحال بدلول غواړي او د سکواش په لوبه به پاکستان خپل بایللی واک بیا ترلاسه کوي. جهانگیر خان هغه لوبغاړی دی چې برټش اوپن یې لس واره پرله پسې ګټلی دی. د جهانگیر خان په خبره په سکواش لوبه بیا د پاکستان واک ترلاسه کولو لپاره د مالي مرستو او ښه انتظام ډیر زیات ضرورت دی او اوس موږ دغه پلان برابر کړی دی. جهانگیر خان ایجنس ته ویلي دي چې په سکواش لوبه کې د پاکستاني لوبغاړو پریوتې حیثیت به د یو جامع پلان له لارې بیا بحالوي. د دغه پلان له مخې به په کراچۍ کې د ځوانانو لوبغاړو لپاره یو اکیډمي جوړول کېږي چې د جهانگیر خان او روشن خان سکواش کمپلیکس مرستې به ورته حاصلي وي. دغه اکیډمي به ځوانانو لوبغاړو ته د اوسېدو سهولتونه او مفت خوراک سره سره د سکواش لوبې سامانونه او په نړیوالو سیالو کې د برخې اخیستو لپاره مالي مرستې هم ورکوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو
تاس مشال ریڈیو تا ہوگی درنگ سات کی بدرانی ساجمل نا دا خبرون لنڈی زورو دا غین پس با کورنو نڑیوالو موضوعات تا کتن کو دا درینی موجو دا خبرون لنڈیز دانی ساجمل نا
په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بېګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او شباب ډلې له اسلامه خارج دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له نن دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو ته نن وویل د دوی یو ملګري ډاکټر عبدالغفار سورزی وړاندې په پشین کې تختول شوی چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشي کړل شوی. په خیبر پختونخوا کې په دې سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه اته کسان وژلي دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دغو سیمو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سختو ټکو غندلې دی او دا د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي وو. د روزګان چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 12 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والی ویاند وایي چې په دې حمله کې افغان ځواکونو د مرګ ژوبله نه ده اوختي خو درې وسلوال پکې وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دی. سعودي عرب پرون یو پاکستانی تن ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور د پانسه سزا ورکړه. د سعودي عرب د کورونو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د پانسه د ورکړل شو سزاګانو شمیره څلور اتیا ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. جان کیری دا خبرې نن په جنوبي کوریا کې کړې دي. او د عراق چارواکي وایي چې د رمادي ښار د کنټرول بیرته اخیستلو لپاره شي عملي شو هم له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. رمادي د سنیانو د سنبي انبار مرکز دی چې د تیرې اونۍ په پای کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ولکه ټینګه کړې وه.
اوریدونکو انیس اجمل وا چې د درنیمو بجو د خبرونو لنډې دې وړاندې کولو. اوس د احمد الله نه د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري اورو.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریا په پاک چین اقتصادي رهداري لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه رهداري منصوبې د حمایت سره سره د غوښتنه هم وکړې شو چې اقتصادي رهداري اصل لار دې بحاله کړې شي. ورځپاڼې لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړې ده، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقونو د تحفظ په شا دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپارنې لیکي چې حیرانوونکي خبره ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپارنه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لرې کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپارنې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فایده رسي. ورځپاڼه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورځپاڼې خپله اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي دي او دوه نور جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې د هیواد قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. په داسې حال کې چې پخپل د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلهیز عملیاتو کې بوخت دي نو د امریکا د ډرون حمله هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانې جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نوره هم وده مومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي
شمالی وزیرستان کې د لوی عملیاتو تر سره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لوري شمالی وزیرستان کې د امن د تالا تر غا کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معاملہ نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیوال ورورولۍ په دې خبره قائل کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس د سیمې په حالاتو د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډان ورځپاڼه لیکي که څومره هم بد پیښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. پوز هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستانی ولس په امنیتي ناکامو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمیر نورو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. اسرار عالم مومننه نور مهم ټکي اورو.
دان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات تھو ډیر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو د هیواد وزیر اعظم نوشریف او د پوز مشر یو موقف خپل کړو خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوز ته وسپاره. همدارزه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي څه مثبتې نتیجې نه ورکوي نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دي چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلي که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالفه وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیري له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروستو لومړۍ سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډېره مرګ ژوبله رامخته کړي او خلک ډېر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او که نه. په کابل کې یو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي افغان سرتیري دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډېر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي چې له وجې افغان حکومت له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځایي پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همداراز د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کړې کړي دي او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولي. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکي یې نیولي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې ستاسو په موضوع نړیوالې موضوع تر راګرځو
چین له ترهګرۍ سره د مبارزې، امنیت او د مخادر موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره د پرمختللو کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي. دا څرګندونه د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي چین ته له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وکړې. د سیاسي او پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د چین دا ډول همکاري مهمه بولي، خو وایي چین له افغانستان سره په اړیکو کې ممکن د پاکستان د غوښتنو تر اغېز لاندې راشي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کیږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق علومي د یکشنبې په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
په ځانګړې توګه یاد هیواد به کشفي، استخباراتي، د ماینډ شنډولو وسایل موږ ته برابر کړي چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومي وویل چین تیاری ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نږدي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه اړیکې، ارتباطات هغوی پاکستان سره لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنګیالي پکې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړي کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هره برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغېز کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنگ شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې داغه مین ل ژوند د سر نست ده
د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر تابوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاري او د خپلو حقونو لپاره د ادم تشدد لاري سوي.
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه د دې یو راپور نه پس به تاسو ته وړاندې کوو چې هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار بشیر ګواښ برابروي. تاسو په همدې راپور ته راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر شهرام خان ترکی په پیښور کې یوې خبري کانفرنس ته وویل چې د هیلت ریفارمز اکټ یا د روغتیا په څانګه کې د اصلاحاتو لپاره قانون باندې عمل پیل شوی دی چې تر مخه یې د صوبې د څلورو غټو هسپتالونو لپاره انتظامیه جوړه کړې شوې او په نورو صوبه کې هم ډېر زر هسپتالونو ته د واک ورکولو په عمل او د هغوی لپاره د انتظامي ډانچې په جوړولو کار پیل شي. زلاند یوسفزي د خبري کانفرنس وروسته په دې د روغتیا د وزیر سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د هیلت ریفارمز اکټ د څرنګوالي په اړه پوښتنې کړې. راځي چې دا وو
دې کې پوره اختیار دی بورډ آف گورنرز سره
او دا اختیار د دې د پاره چې دی په چونګې حکومت پر ډی سنټرلایزیشن باندې یقین ساتي خیبر پختونخوا حکومت چې کم ځای کې اختیار ضرورت ته په کم لیول باندې او پاغه لیول باندې هغه خلکو له پکار دی او موږ ډی سنټرلایزیشن تر باندې یو دویم خبر دادا چې افیکټیونس راشي ترانسپیرنسی راشي او افیشنسی راشي او دا اسپیتالونه په بهتر طریقې سره خپل کار شروع کی او پدې کې مداخلت نه کیږي بلکه ډاکټران سٹاف او بورډ اف گورنرز خپل چکم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې هسپتالونه رن کوي
د اختیارات پر ضلعو هسپتالونه تور ته ولیکيږي
د اول لیول کې ټیچنګ هاسپټل سدي د ضلعو د لپاره بل قانون جوړي ګرای د لپاره بل میکانیزم داغه بکوي ان شاء الله
هغه څونه وخت کې
زر به چې دا ان پلیس شي ان شاء الله نه پس پاغي
او د دې کې وسر دي سره کم کم مختر چې کله ضلعو ته تاسو اختیارات ورکې یا کوم علي کې د دوايانو اخستل خرصل یا خپل امپلويز چې کم نه راغست لا به اختیارات ور سره
بالکل به ور سره د ټیچنګ هاسپټلز چې څونه دي د ټولو سره هایر اینڈ فائر اختیار بھائی دی سر بچے کم دنو د پیسو د لگولے اختیاری او خپل پلاننگ با پخپل دی کی ڈپارٹمنٹ بور تو نہیں چی دلتا بلڈنگ جوڑ کو دن ہاسپیٹل با پخپل ڈیسائیڈ کئی چی کم زائے کی کم قسم بلاک پکار دے واٹ پکار دے ند پکار جوڑول پکار دی لیریکول پکار دی کم قسم ٹریننگز پکار دی کم قسم اکویپمنٹ پکار دے دا ٹول با بورڈ آف گورننس چی کم دے او ہاسپیٹل مینجمنٹ پخپل مشورہ مانے
سر تو ہے کم تنظیمون ری ڈاکٹران یا نور چکم سٹاف دے پیرامیڈکس وغیرہ اگی چکم نہ پدے کہ وہی چہرہ اعتراضات کی پیو من زنی وقت احتجاجی نے کڑی نی نو اگی تا اس جواب ورتا ہے
کور جی 100% د هر چا په خوخه باندې نظام نشي جوړېد دا دونه ډېر 500,000 خلک د پایل ډپارټمنټ کې اوس هر یو مطمئن کول ډېر ګران کار دی مونږ میجورټي هغه خلک ها مشکلات په ضروری کې دیشی داسې چیزونه چراغي په ریزرویشنز خپل مینجمنت سربکینی هم په کاغذ باندې ریزولف کړي یو دویم خبره دادا چې میجورټي خلک به خوشاله
دا مشال ریډیو دا
او اوس وخت راغلی دی د سولې په لور د خبرونې په دې ورستو کې پښتون میشته سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې په انفرادي ډول ډېر شوی بلکې د وسلوالو تشدد هم په زرګونو خلک وجلی دي آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم تشدد رواجولو هڅې ځای نیولی شي په دې اړه مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه درته جوړه کړې ده چې بشیر ګواښ یې درته جوړوي او نن یې دویم پروګرام دی دا خبرونه تاسی د هر اتوار او هر ګل په ورځو لمشالې دی واوري نو راځي چې روان شو د سولې پر لور
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکې د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو په تیر پروګرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی د امریکی د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څیړنې کوونکی مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي. دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلې. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دوه امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوه همره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړې او ناکامه شي نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو که له یوې خوا په دې وروستیو کې د نړۍ په ځینو برخو کې د عدم تشدد د اصولو تر مخه د مظاهرو ناستو د نه خوړو هړتال د اولسي نافرمانۍ او ځینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسېدلې او آن حکومتونه یې چپه کړي، ځینې داسې مثالونه هم شته چې د دغسې فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې له 1980 کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې په مختلفو نومونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاسه ورکړي او ډیرو ته یې اقتصادي تاوانونه اړولي دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بې امني شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکې د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کار کوونکي ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علی ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده وي خو بدرنګه نه ده.
موږ خو چونکې موږ شارټ کټ یو توی کنه لنډه لار موږ هغه اختیارو داسې نو په هغې کې زمونږ لکه ډېرې خبرې پکې ځینې وشي ځینې ونه شي. کافي خلک چې کوم دی چې هغه موږ په ټوپک خو پس رالو ډادو شو خلکو کې یاره راله د یاره هغه ډېر لږ ساعت ته پرې ځي هغه که تاسو وګورئ که نه تشدد والا شی چې کوم دی کنه هغه کوي مونږ سمولی شو مونږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړولی شو. نو افغانستان کې چې څه وشو دا 16 کاله روس وکړو اوس ورپسې دا نورو چې وکړو نو بس مونږ خو بس سلامي شو بوجې بس بھائی تاسو راځئ چې څه کوي ټیک تا ته به بل وټکې ته به بل ووایې ته به بل دی خدای را جي هغه 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 دن نه چې د مینې کوم شعر او جي په مینه خو تاسو وګورئ په مینه باندې چې زه ور هم پوهېږي د مینې په لاس او که نه د زور کې نه زه به ته ډېر خان وم او زه به ته ډېر پاسم او دغه به وکړم خو زما دن نه په زړه کې بستا هغه تاسو راغني.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې له روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربیره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو او ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په آخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډب کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپېته نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کېږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کېږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بېوسلي پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي:
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کېږي نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کېږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کېږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنګ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګېږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره له دې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد له لارې مبارزه سخته او ستړې کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریز دا دی چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغومره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بېلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو نا آرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لارې خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
for not only this kind of knowledge but also growing
nan saba na yawazi der khalak gwaadi che da adam tashaddud paada la nura poha hasil kri balki par ho gular charo ham khabridal gwaadi che saranga da adam tashaddud mubaraza dumra baryali kedalai si da sanawi khabara na da مثلا په هند کې مهاتما ګاندی، په امریکا کې مارتن لودر کینګ، د اولسونو د برابرۍ، په جنوبی افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیری چلند ختمولو او همدارز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزه ډېری کامیابه وي. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي. خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام و ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه خکم. خوشحاله او آباد اوسئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بی شک چکا
دیر سخت را بانی تیرا یه هر چکی
نیست دوست مکرل مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.